اته بجه شوی درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسلو له پاکستانی چارواکو سره وشخی شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همژغۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغه اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوي چې په نتیجه کې د پلازمینې کیف په لور د روسیې پرمختګ سوکه شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت و چارواکي پرون رویټرز خبري اژانسته وویل داسې ښکاري چې د روسیې د پوځ قومندانانو د پوځي وسایتو د تیلو او لوجستیکي ملاتړ لپاره لازم پلان نو چمتو کړی خو اوس هڅه کوي چې د دې نیمګړتیاو لپاره اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندی پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حمله په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لوبړنۍ روسیې چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي د پدې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي. طالبانو په کابل او شاوخوا کې تلاشي پیل کړې. افغانستان ته د هند غنم او نور مرسته ورسېده. پرون د سړو سیمو پوهنتونونه پرانستل شول. محصلان پرې خوشاله دي خو وايي
لطفاً تحصیلی نهادونه و تعلیمی نهادونه ما سیاسی کرد.
گلزمان هغه هنرمند چې پرون په ابدي سفر لاړ. یو شمیر هنرمندان ځان د هغه پوره وړی بولي.
ځکه به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټنګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حملو پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دند لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پاوڅ پر وړاندې خپل دفاع وکړي. یوکرین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریڅ ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتک ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټینګر توغندي او د پانسر فالست یا اوسپنیز سوک پنوم د ټانک زد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګارد وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي او منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و، د نومنه خودلو په شرطي ازادي رادیو ته وویل چې دا کورونه ډیر ویریدلې، ځکه په خبره د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرون کې ده.
طالبان راغلی کور ټول تلاشي کړ، بچار ډیر داسي و، یو ځای پرې نه خود کور تی ته پرک.
خو د دې خر یو شمیر رسیدون کې بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدون کوي چې دا هم نه غواړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجی وی دوی راغلو کوری خته لاشی کړه غروسته رانه بخنه غوختلو کلی کې و لا غوی سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتوی یا کومي وسلی وی نو هغه لزان سره یوړل.
طالبانو د تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دی ویره او اندیښنه نه لري، ځکه په خبره دا تسویمی عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخص خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو پرې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستو کې راخلاصي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بل خوا د ننګرهار امنیه قومندانی وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له 8 ملي M14 امریکایي توپک سره یو ځای نیولې ده. د ننګرهار د امنیه قومندانی ویندوی عبدالبصیر زابولی ازادي رادیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانی مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی. مشتل چې اتمله يم 16 سنه پاکستان هیوا ته قرچاق چې د مجاهدینو له خواسخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د M14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو، خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په سړو سیمو کې لښ پښ میاشتنی ځند وروسته د جنو او هلوکانو پرمخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې لمخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي، خو د جنو او هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. د اعلامیې چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي جنې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضر شي.
حسیب الله احمد زید د کابل په هانتون د پالیسي او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې په هانتون د دایښ په بریټ کې ټپ شو. احمد زید له یو کال تیر دور څخه چلا هم بش پړ نه دی رغیدل او پلار د تلو پر مهال ستونزې لري، ته په هانتون بیا پرانستل کې دوه تخوخت
لطفا تحصیلی نه هدونه او تعلیمی نه هدونه مسیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي سي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن ل شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس ل خپلو نارینه ټولګیوالو سره ل څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم وو.
صنف جدا جدا است،
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته انجونې د سهار پر مهال ځي، انجونې ډېرې کمې او محدودې دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولان ویلي وو د کپ په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنی او د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه عمله له خنډو ځان سره مخ شوي.
لکه څنګه چې مو واوریدل، د افغانستان د سړو سیمو دولتي پوهنتونونه له پرونه د نجونو او هلوکانو پر مخ پرانستل شول. په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې شکونه وو چې شاید طالبان د شل کاله مخکې واکمنۍ په څیر نجونو ته ګرد سره د تعلیم اجازه ورنکړي. احمد تکل د دې بدلونونو په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له محصلې زرمنې دولتزی سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د نجونو لپاره د پوهنتونونو بیا پایل ته په کوم نظر ګوري.
زه ډیره زیات خوشاله یم چې بیا هم د پخوا په شان باندې په عادي ډول باندې خپل درسو ته پایل وکړم، ځکه چې کله چې دولت سقوط سو ما هیڅ امید نه لرم چې بیا هم پوهنتونونه به مې شروع شي. د ما په شان نور هم صنفیان مې هم د ته ډیره زیاته خفاوي، خو دا چې د نوي دولت اقدام وکړو د تعلیم برخه کې د تنظر وکړو چې جنکیانې او هلکان بیرته باید خپل درسو ته شروع کړي، زه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم. کله چې پوهنتون ته لاړم فضا یې ډیر زیاته ماته د خوښۍ وړ وه او زه خوشاله یم او ډیر ښه احساس مې نن درلود.
کله چې پوهنتون ته لاړې او هلته مو یو متفاوت یو بدل چاپیریال ولید، څه احساس درته پیدا شو؟
د پانتون د درسو په لمړنۍ ورځ تغیرات ډیر زیات لیدل کېدل. تر ټولو لوی تغیر دا او چې بیروبار نه وو. په خوابو جنکیانو هلکان په یو ټایم کې براتلل، ګډ براتلل، صنف نه سره شریکه وو. اما اوس کوم شرایط چې نوی دولت وځ کړی دی، دا د صنفونو سره باید جلا اوسي. تر ټولو لوی غټ او تغیر همدا و چې صنفونو سره جلا او حتی د جنکیانو هلکانو صنفو کې استادان هم د خځو ټایم ته خځو لګلې دی او د هلکانو ټایم ته د منل د چې سړی باید ورته درس ورکړي.
زرمینه جانې، طالبانو د پوهنتونونو د نجونو لپاره نوې جامې جبري کړې دي، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واخلم.
بله بله، مسله د ایجاب مسله وه چې نوې حکومت یا اسلامي امارت ویلو ک جنکیان یا هم خځې غواړي په ټولنه کې ونډول نو باید ایجاب مراد کړي. د پوهنتون او د تعلیم په مسله کې هم دغه شرط یا قانون وځ کړی وو. د نن ورځې وضعیت هم همداسې وو، چا لباس اماغه عادي شانته وو په ځان د نورو ورځو او چا هم حجاب کړی وو او ډیر زیات راحت وی. جنکیان هم مثلا د ما ملګری هم دی هغه وایي چې موږ په حجاب کې راحت یو، مقصد د موږ درسونه دی او سیدغه نظر هم همدا ده.
راتلونکي ته څنګه ګورې؟ یعنی په پوهنتونونو کې اوس لنو یو مقررات سره د تعلیم عمومي فضا به ساسو په نظر پر راتلونکي کې څه ډول وي؟
کنه وای حکومت همدا سی خپل خبرو ترجمان وو سی زرتلونکي ته ډیره زیاته امیدوار او خوشبینه مې ځکه چې د نن ورځې کوم حالات چې مولیدل او زه چې پانتون ته لاړم دایمه ته ډیر زیاته خوشحالي احساس راکړ. کله چې حکومت سقوط سره مبدا فکر کاوه چې هیڅ کله به شاید پانتون نه مې برته شروع نسی یا زه به تل همدا سپکور کې پاته سم ځکه چې نشم کولای چې خپل هغه پاتې زده کړو ته ادامه ورکم او شایدونه توانېږم چې په ټولنه کې ونډه واخلم. د پخوا په شان دا چې نن مې پانتون نه شروع سو دا ماته نوې هیله راکړه چې ان شاء الله هر څه به ښه شي او ان شاء الله راتلونکي به ډیر ښه وي او ان شاء الله چې زده کړې به هم داسې پایداره پاتې شي.
د کابل پوهنتون یو محصله زرمینه دولتزی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسئلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي.
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تولاړ سي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله.
ایجاد کمیته هماهنگی بنادر است.
د بندرونو د همغږی د کمیټه را منځته کول، د بندرونو تاسیسات، پسیمایزو پیسو راکړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي.
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق هم شامل وي. نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یو اونۍ مخکې پاکستانی رسنوی راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقه ته ورسیږي. د بدسل کې د چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت لستونځ سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې ننګرهار ته ورسیده. د پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت مرستيال مولوي شرف الدین پرون په تورخم کې د دې مرستې د ترلاسه کولو په ویاړ جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د هند د بشري مرستې هر کلی وکړ.
د دوست هند هیواد کم کومک چې سوې دي د غنمو دي او 5000 ټنه کومک سوې دي د افغانستان د ملت سره سوي دي. دا د شوس 2500 ټنه هغه غنم چې د افغانستان سره د هند هیواد سره کومک سوو هغه رسیدلی دي.
هند امرسته ډیره موده مخکې اعلان کړی و خو پاکستان څوونه مخکې لخپلې خاوري د دې غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړه. د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو. د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي. د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي:
زما د هنر ابتدا د ګل زمان استاد د همکاري او د دې په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم، خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودي. زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي د استاد ګل زمان د برکت دی، د هغوی ترسونه دي.
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګند کړه. آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه.
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان لنیکا مرغزه هم له هنرمندان یم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کله مخکې راته ډالې کړل او ماته د نیک مرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له غ سره یو ځای کنسرت ورکړم. ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله.
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړه چې استاد ګل زمان دیته ورکړی و.
دا سندره زمزمه کړه خو ډیر ډاډه نه و چې دا سندره ما ته راکړي کنه. یو ډول زړه نازړه و. خیر، د دې سندرې یوه لنډه برخه زمزمه کوم خو بشپړه یې په یوټیوب کې شته. د سندرې نوم دی
ګرانا دلبارا. مجبورې دا خفه کېږي ولې زما نصیب کې غریبی دا خفه کېږي ولې او خفه کېږي ولې
وجل کې د خیر می دروړه چې په مراشي مختما
پورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. زه اجمل ان مو د خبرونه دی برخه ته هر کله کوم. وړاندې به واوري چې په وروزګان کې روغتيي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغي پروسیاتې دوه اندېښنه خوده لیده. په نورستان کې وستونځي چارواکي او ځایي خلک دواړه لستونځي سره مخ کړي او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. په وروزګان کې روغتيي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د وروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر ډیر شو پوري په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د مړینو ځینې پیښې هم ثبت کړي دي. نور په دې رپورت کې
په اورزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده. چله ملي ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي او د غراز د میندو له خوا څخه خپل ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده او د خپل کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کرونو په پرتله ساشقال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابر زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شلو سختر دي شپوري د مریضان چې ماشومان راول کیږي په دې کې د شری مریضان دي دوی له تکې د لاسي یو داري چې په ساشقال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومی کمپاین ته ضرورت دی. هغه باید سوی وای او سرته رسیدلی وای ځکه په امسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی. روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه رسیدلی. یو علاج دا دی
شاغلی وطنوال ویل کچری په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغي د مخنیوي د واکسین کمپاین تر سره نسی نو ویرستا چې بشری ناورین برامنځته شي. نو موړي د روغتیا نړیوال سازمان او خیریه مؤسسات غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغي غیدو واکسین کمپاینونه تر سره کړی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دی د روغتیاي مرکزونو تر دروازو ورولي ترڅو هلته روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه شي چې د غلطه د شری یا سرخکانو ناروغي لامل په تیرو دوه میاشتو کې یو سل او 50 ماشومان مړه شوی دي. شری یو اخیستون کې ناروغي ده او لامل یې ماشومان د عصبي سینه بغل تبي او ځینې نوري ناروغي پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایت روغتون کې د ماشومان وار دا وارد چې شپږ وته کلری ټول د هغه ماشومان ډاک دي چې د شری په ناروغي اخته دي او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناشته ده ځکه هر بسترڅوی ماشوم خپل رنگ له لاس اور کړی دی او د شدیدې تبیل عمل په جرا یو شمیر غمین دی او پلورونه چې ماشومان یې د شری په ناروغي اخته دي او روغتون ته د درملنې په مخ راوړي دا منی چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه نه وکړي او د شری واکسین نه اور کړي. دی وای په سیمه کې ګڼ شمیر نور ماشومان هم د شری په ناروغي اخته دي او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار دی چې د شری د ناروغي د واکسین کمپاینونه تر کلی ورورسوي.
دا نن یو ورځ شپه ته درېمه شپه ده شری نه ولیدل نو نورم په خپل نیمه اجر او د پراتل نیمه کښنه په کلی کې واره واره نو ورور یو نه غټ ما زوی واره ونیوي هغه څه د ازما کښنه ګرځ ونیول والا
دلته نو صاحب د دې څلو دې ازما شمانه وسلی دي څلو دې ازما شمانه مل دو درې کورور وډی دي ګر ما وسره غلې درګه سره غلې ما دا سره ززه بولی ک سره بولی مرخ کوچانی په پویزم نو بس دې یو بل څه دغه نیولې دي اوس نو دلته مراوی دی اوس دبا ورک نو دلته خبر صاحب هغه ځای ته ولاکره غلی مړ په اثر کې پراتو نو مړ خو شپه موږ صدا غواړم چې واکسین مار کی کوم کوم سره وکاو دلته په شپخانه کې پلټنه وکاو دلته موږ ورڅوای چې خدای او بزن دوا پوګه سیاست مکه چې دار مغرور راګی او صاحب له شوبله ماشمانه باندې ساتيره
بل او طب مې د طب سر مې خو شي سر مې خو شي ځابه سن سکوس خلم پر اله امید امید اپټ مو کی ابل ابل دا کلی کې مشتنه وګول داګه د تپسول بل ا دوه دنه ماشام او دوه سار او دوه غرمه یوه بس بخانه د غلی خواران مساجي چا چرګ ورته خرڅ چا ورو ځان پور تو کی چا سلام ورته خلاص بینست اوسره کی خدای په کلام کې د ماشام چا ولاد نوی بل ام داد لاس دوه سره روان کړل ته راوستن نو موږ وای چې دا چې موږ غو خلل شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوي ستونزې سره مخ دی او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به د غستونځه هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکو حمید الله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دي چې د انټرنیټ لاره خپل اسناد کابل ته ولېږي، خو وايي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت لامل د اسنادو په لېګلو نه بریالې کېږي.
دا څومره ورځې ته زه یو سند لګم مرکابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لګلو ته مرکابل دفتر لور ته منټ نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بي سي په معنی یو شبکه ده چې هغه هم نت بيخنه لري، افغان ټلګرام دا هم نت نه لري، پرشن هډه مو ته خراب دي خو باندې کار نه کوي. د امدې وروجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړو پوسنو ته اپلای وکي یا اسنه جمع کیږي کدل ته انټرنیټ دې ځای پیدا کار نه کوي بيخي. حتی د شپې تر یو لږه وروسته موږ هم کلمه تجر شو هم یوسف هنه خلاصې وی.
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونز سره لاس او گریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وای دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي لامل نشي لیګل او همدا وجه ده چې کارونه د خند او ځن سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیګل واړو یا هم چاته کم بانک ته د معاشونو پرابطه ایمیل کول واړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي ترڅو د زموږ یو سیستم خوار شي، انټرنیټ نظر تیز شي. نورستان کې مشکلات ډیر دي، موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو. خو
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تلې له مرکزی حکومت غوښتنه کړي چې یا د ستونزو ورته هوار کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوې مریض کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون وسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې بټول ولسوالیو کې حسب ضرورت نوې سړونه منزور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. کزمن فایبر کیبل وصل شي چې شپږ کیلومتره باندې مخې هم کار شوی دی، دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدل شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بل پروژه هم لرو چې نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لاري مرکز سره وصل شي ان شاء الله، هم غږیزه او هم با د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت لکموالي او نشټوالي لامل په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزې شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړي، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څوبې په دې خبرونه کې واورو.
سلامونه ترامات یومن عبدالله د لغمان ولایت مال طالبان ورونو زاد درخواست بدلی مشران و وزیران صاحبان او ویدی وزران لغمان ولایت کې د استناف محکمې قاضي چې کومه ده د ریجه کې د خلکو حق دې کې ناقه کړل به شي چې چا ډیره ورکړل به شي خلکو اتیا کلن سل کلن آبادیان ونی او غنګلات کې ولاړ دي د سرچا سرپي و شغه ورکي یا بل ته ډېر بدلات شروع کړی به لپاره داده بدل کی
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا کوي.
لاندو خبرونو وروسته ترشنا اسمان لاندې پروگرام تکرارو چې پرون مسپښین له 2 تر 3 بجو خبر شوی وو. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نور الدین عزیزی سبا د شنبه تورخم ته بلل شو د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسأله له پاکستانی چارواکو سره وشکې شي. له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنم د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم په کې وننګر هارت ورسیده. د امریکا او بریتانیا چارواکي وایي روسیا په اوکراین کې له هغه اندازې چې تمه کېده له سخت مقاومت سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې د پلازمینه کیف پر لور د روسیې پرمختګ ساوکه شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې 1,00,000 اوکراینیان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوی دي. او امریکا، بریتانیا، اروپای اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالي شي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو افریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ز اسمت څاروان ستاسو په خدمت کې هم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې پر اوکراین د روسیې د يرغله او همدار است پر افغانستان د اوکراین د کارکېش د اغیز په اړه خبري کوو. له اوجدو نن درې ورسته بل اخره روسیې د پنځشنبه په ورځ پر اوکراین بشپړ يرغل پیل کړ. که څه هم د روسیې ولسمشر په ځلونو دا خبره رد کړه چې غنی ځواکونه د اوکراین پلو ته نږدې د دې لپاره نه دي ډیره کړی چې پر اوکراین برید وکړي، خو همغه سي چې لویدیځو هیوادونو او اوکراین ویل روسیې لمځکي او هوا پر اوکراین پراخ بریدونه وکړل. روسي راپورونه وایي چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې ترڅنډو رسیدلی او تر اوسه پورې دواړو خواو ته د سرګونو کسانو مرشوب لاوشته ده. د اوکراین حکومت او ولسمشر ویلي چې وسلوال ځواکونه د روسي د يرغل پر ضد په یوازې مقاومت کوي. د نړۍ د هرې برخې هر بحران پر بل په یو نه یو ډول اغیز لري. د چارو ځین نشانون کې وایي چې د اوکراین جګړه به له افغانستان چې میلیونونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري پام واړوي. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع زموږ د میلمانه دي د ولسی جرګې پخوانی غړی کمال ناصر اصولی، د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل او د جنگ او اصولی د مطالعاتو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي.
شغله اصولی مخی تر دی چې پر افغانستان د اوکراین د موضوع په اغیز باندې خبري وکړو په اوکراین به خبري وکړو. روسیه ویل چې پر اوکراین حمله نه کوي او حتی په وروستیو ورځو کې ادعا وکړه چې ډیر ځواکونه د اوکراین له پولو لري کړی دي. آیا روسانو رښتیا نه ویل، دروغ ویل، او که نظر په کوم دلیل بدل شو؟
اصلا موږ او تاسو په دې باورمند یو چې د تزاري روسیې د وخت څخه روسیا دلته یو امپراتوري تیره شوې وه، بیا چې د شوروي اتحاد جوړ شو هغه هم یو ابر قدرت و. د شوروي اتحاد د ماتې وروسته څنګه چې انګلستان په لومړۍ کرخه کې او بیا هم په دوامه درجه کې امریکا هر وخت کوشش کړی چې د روسیې او شاوخوا ته دغه هیوادونه د خپلو تاثیراتو لاندې راولي، اوکراین هم په همدې ډول سره د دوی د تاثیراتو لاندې دا لس کاله تقریبا راغلی. دوی هر وخت کوشش په دې ساحه کې کړی و چې د ناتو څخه او د امریکا د تاثیراتو څخه دا درې هیوادونه لرې وساتي. په هماغه اساس باندې دوی د مینسک قرارداد هم کړی و چې اوکراین به هیڅ وخت ناتو ته خپل دروازې نه خلاصوي. دلته وایي چې روسیې خپل ملي ګټې په دې قرارداد کې لیدلې تر څو ناتو اوکراین ته داخله نشي. اما د غربي اوکراین په ساحاتو کې نشنالستان را پیدا شول، سیاست تر اغلل دغه نشنالستانو کوشش کاوه چې اوکراین غرب ته د غرب روابط د اوکراین سره نږدې کړي او د روسانو لاسونه دغه څخه قطع کړي. د اوکراین څخه په داسې حال کې چې لس میلیونه روسان په اوکراین کې اوسېږي، دوی په دې باندې مطمئن وو چې ناتو دوی شاملوي خپل تړون ته. په هماغه اساس باندې د روسانو تصمیم پخوانی تصمیم وو او نن یې پلی چې روسانو دلته ستاسې سوال وو چې دروغ ویل او که رښتیا. زه په دې مطمئن یم چې روسانو دا پروګرام درلوده او دنیا ته ویل چې په هغه اساس باندې چې لوکاشینکا د بلاروس رئیس جمهور نه غوښتنه کړې وه چې د اوکراین سره خبرې وکړي چې موږ حمله نه کوو که هغه د مینسک تړون اوکراین ومني، او که یې ونه مني دا روسان خپله امپراتوري او خپل قدرت هغه د نمایش ته دنیا ته ورکړي.
بله ډېره مننه. البته په دې منځ کې مخکې تر دې چې دوی دا ومني روسانو عملا کریمیا جلا کړې وه، د اوکران ختیځ جلا کړی او عملا تاسو اوس مخکې اشاره وکړه چې په رسمیت هم پیژندلې دی د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوو، نو په داسې حالاتو کې اوکران ته کومه بل لاره پاته وه؟ په دې اړه به د ښاغلي شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر نظر واورو. میاخیل صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
کوي خبره ده کله چې جنگ واقع کیږي درې عمده عامل لري. اول دا ده چې ویره ده، یوکرین ویره لري د روسیې نه یا درلودله چې په ناتو کې شامل شي، او روسانو ویره درلودله چې که دا شامل شي نو د دېو هغه ستراتیژیک ګټو ته خطر دی. دویمه مسله همیشه په جنګونو کې هغه ګټې وي، نو روس لپاره دا مهمه وه چې که چېرې یوکرین شامل شي نو د دېو هغه ګټې د خطر لاندې ولیږي سره. او درېمه مسله دا ده چې هغه یوګو چې وته کوم وی افردن عزت او دغه د خاطر خلک جنگ کوي، نو زه فکر کوم چې په د یوکرین او د روسیې د دې وسدي لانجې په باره کې او جنگ په باره کې دا درې ور مسایل هلته شامل دي.
اما سوال دلته ده چې آیا دا غوښتنه د روسیې چې مثلا اوکراین په ناتو کې نه شامل شي یا د اروپایي اتحاد کې نه شامل شي یا د یو بل هیواد سره اړیکې نشته نه جوړي، آیا دا مشروع غوښتنه ده خصوصا د یو هیواد چې منتخب حکومت ولري؟
نو زه فکر کوم چې دلته اوس ډېر مسایل دي. که داسې فرض کړو چې په خوا دغه ټوله منطقه یو منطقه وه او یو امپراتوری وه، نو اوس هم بېرته باید ټول ادغام کړو، نو دا جدا مسله ده. او که داسې فرض کړو چې نه د شلمې پیړۍ نه وروسته هیوادونه جوړ شول او هر هیواد خپل استقلالیت لري، خپل باید خارجي پالیسي ولري، چا سره یوځای کېږي هغې سره باید یوځای شي، چېرته چې د چا ګټې وي. یعنی یو ملک نشي کولی چې بل ملک ته رهنمایي وکړي چې ته دا وکړه دا مه کوه، یا فرضاً داخلي سیاست کې آزاد دا خو بېرته هماغه پخواني حالت ته سړی ځي. هغه د دنیا چې قدرتونو به ملکونه نیول او دغه ځي، نو په دې خاطر باندې یعنی هغه لارې چارې دې ته پیدا کېدلی شولې جنګ ته ضرورت نه و. او حتی تر کوم ځینو پورې چې معلومېدله ما مخکې ورته ولې اصولي صاحب اشاره وکړه چې همدغه د منځ قرارداد او دغه اما دا نه غوښته چې یعنی علني ووي او په ناتو کې سم شامل نشي. مګر مخکې له دې نه چې هغه حالت ته ورسېږي جنګ شروع شو او لکه تاسو مو ته اشاره مخکې وکړه چې د دې نه مخکې کریمیا نیولې وه اوس دا دانباس ته دا نورې سیمې کومې دي د دې استقلالیت نه دا اعلان کړو.
ښاغلی اعظمي ستاسو په نظر د روسیې له لوري پر اوکراین حمله به د روسیې لپاره څه اقتصادي او سیاسي عواقب ولري؟ د ته په پام چې لویدیز وایي چې سخت بندیزونه به ولګوي. سلام.
زه فکر کوم جنگ همیشه ډیر زیات قیمت وي. د دنیا ستر پاورونه قدرتونه چې همیشه جنگ ته تللي دي اقتصاد سره پاره کې اتمن تاثیر پر کړی دی مصالح زیات دي. نو په دې شک نسته چې د روسي اقتصاد هم متاثر دی. مګر زه فکر کوم بندیزونه یو عمره با تاثیر لار نه ده چې مثلا ډېر زیات تاثیر دی وکړي نسبت دې ته چې روسي خپل مصرف کوي په جنگ کې. نو زه فکر کوم هغه د روسي جنگي ماشین چې کله څرخي روان وي هغه مصرف بندیزونو فکر کوم لا هم منفی تاثیرات به زیات وي.
اوکراین مسئله به استاذ په نظر په نړۍ کې نظامی ګری ته توجه زیات نه کړی لکه د سړې جګړې په دوران کې.
زه فکر کوم همیشه دغه د کمپټیشن روان دی د مسابقه روان دی چې زما کلنی دفاعي بودیجه سو دا زما عارف او یا زما د کمپټیټر چې مثلا بل خصوص غټ قدرت نه دي د دوی تر ما وین زدا مسابقات د ډیر وخت څخه روان دي او دا هر کال وړيږي. ان کته شو غوري د ډیر کم وی وادونو دفاعي بودیجه څه د کیږي. مګر زه چې کوم تشويش لرم هغه دا دی چې کچيري روسیا دا سی اقدام وکړي چې په اروپا خواته بل خصوص د ناتو غړو طرف ته کم اقدام وکړي شاید دا لا هم وخیم سي راګر چې د احتمال ډیر کم وینم.
بیرته به اصولي صاحب ته نوبات ورکم. اصولي صاحب فکر نه کوي چې پر اوکراین د روسیې يرغل به د پخوانی شوروي اتحاد نور جمهوریتونه او همدارس د ختیځ اروپا هیوادونه اندیشمن کړي نه وي او آیا دا برید به دا هیوادونه چې اشاره مې ورته وکړه روسیې ته نږدې نکړي او کبه د ځان د دفاع لپاره دا هیوادونه نور هم ځان لویدیز ته نږدې کړي؟
دلته دا نه دی چې اوس مثلا روسیا بابا او دا ټول هیوادونه نیسي. د اوکراین سره موضوع جلا بحث ته یو څوک چې کړه وړو کوي پکړو وړو باید عمل وکړي او که پکړو وړو عمل نه کوي راسه اول د روسیې سره کینه اوکراین چې په دې اساس نه غواړم دا قرارداد تفاهم نامه ستا سره مخکې بوزم په قانون باندې ځان خلاص کا بیا لار سره چې کوي ناتو ته داخل شه استقلالیت دی په هغه وخت کې هم
ورته د دې برخې په دې برخې کې مخکې خبره وکړه تاسو ته ما ویل چې اوکراین په کوم اعتبار چې د خاورې او برخې له خپل خاورې سره یو ځای کړي دی یو بل برخې ته وسلې ورکوي دی بلتون غشتون کوم لاټړ کوي په کوم اساس باندې په کوم اعتبار باندې؟
بله وایم د ډیورنډ کرخه موږ نه منو هیڅ وخت. د خورچوف په وخت کې کریمیا د روسیې خاوره و د روسیې خاوره ورکړې و اوکراین ته او الته لکه څنګه چې اوس موږ پښتونستان ته
غوړو لکه روسیې په خپل خوښه ورکړې و بیرته
موسان حاکم ورکړې د موږ نه تیری ګو په افغانستان کې د ډیورنډ
امه روسیې تیروه روسیې تیروه افغانستان هیڅ حکومت په دې تیرو کې یو پیړۍ کې هیڅ حکومت ډیورنډ نه دی منل لیکل روسانو منل و کریمیا
څروان صاحب خیر پارته د تاغي باندې بس نه کوي استقلالیت منل او امه زه مطمئن يم چې روسیا فکر نه کوم چې دلته د منځنۍ اسیا او یا هم نور هغه پخوانی شوروي اتحاد هیوادونه وډر کی چې موږ د دلته یو قوت یو.
بیا خیر صاحب
اول خو دوه مسلې دي. طبعا چې یو سیمه کې جنگ وی هغه د جنگ تودوخه یا تاو چې وته موږ وو خامخا نور هیوادون ته رسیږي ګاونډي هیواد ته چې ولو که هغه په ناتو کې هم دي انرژي و متجزه کیږي نو که څومره جنگ نورم پراخیږي ماغونه هغه مشکلات د جنگ اضافه کیږي. زه فکر کوم چې روس لپاره لکه مخکې اعظمي صاحب مو ته اشاره وکړله د جنگ تاوان ډیر زیات دی. که چیرې روس غواړي چې د امریکا سره مقابله وکړي باید دا جنگ نه وای کړی ځکه چې دا کوم د دې چې نه بي ځای خپل شو دا کوم مصارف چې کیږي اوس فرضاً بل فرض دغه اوکراین ونیو دا اوکراین خو دومره خراب شوی دی د دې جوړول باندې به ته مصرف کیږي خپل هغه نظامی کوم قوتونه چې دی ود لا سور کړ نو شانه د لا سور کړ نو د دې خاطر از فکر کوم چې کچره رقابت څوکي د دوه قطبی سیاست کې نو سره نو وړي چې جنگ خپل منطقې ته راوړي خپل سیمه ته راوړي دلته ان یک امریکا وړي چې خپل ګټه خوندې کی نو دا وته خلار و چې دوه سره په جنگ واچي او الته سره خپل کور کې اخته شي نو زیاتره په هغه سره جګړه کې دا و چې نه بيتي جنگونه بوز فرضاً افغانستان کې د روسانو راتګ او د مجاهدینو جنگ دا نه بيتي جنگ و اما دا د امریکا لپاره ارزانه اما روسانو لپاره قیمته تمام شو اوس د روسانو په خپل کور کې نه بيتي جنگ شروع کیږي نو دا په خپل هغه د لپاره تاوان دی معنی کې څه په هغه اقتصادي لحاظ باندې وګوري دا تاوان کوي طبعا نور هیوادونه چې نږدې هلته کوم یو دي خامخا تشویش لري د دې جنگ نه هغه وسلامه وګوري
اعظمي صاحب د اوکراین د مسالې اغیز په افغانستان څه وی
د افغانستان سره د اوکراین مسالې څو ځای کې ډېر زیات نږدې والی لري یو اکثر خلک دا فکر کوي چې ولا دا افغانستان څخه امریکا وته لا روسیا نه و مغرور شول او فکر وکړي دا افغانستان څخه نور امریکا کوم باندې عمل نه کولای نو خپل اکسپانشن استي خپل وساتات پالیسی چې باید نور خپل په خوانی منطقي برتون چې په خاطر فکر کوم دا ډیره منطقي نه ده د امریکا حضور په افغانستان کې وو په 2014 کال کې مګر د کریمیا ونیو یو دا 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 باسته روان دی دوم باسته دی چې د افغانستان
البته اعظمي صاحب زینه دا خبره کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وټلو روسانو ته جرأت ورکړ چې امریکا او غرب کمزورې شوې دي
ګورې کچیر مردا استدلال وکړو چې امریکا د افغانستان د وټلو نو روس دا دغه ماته خړلې ده زه فکر نه کوم چې دی پوره ماته خړلې وي امریکا وسم د نړۍ قدرت اول قدرت دی او په دې کې شک نشته چې دی وسم هغه خپل کمزور چې لري او کو غوړي چې په روسي سره په جنگ کې داخله شي هغه د افغانستان بیرونه کولای شي یعنی د افغانستان کې دی په 2014 کال کې و چې روسیا کریمیا بیرته د اوکراین څخه نیول یعنی هغه وخت یو لیکم اسلامونه یعنی زه فکر نه کوم چې ډیر زیات تاثیر دی ولې سیریو یو فساد به وي مګر دا تر ټولو غټ فاکتور نه دی چې روسیا یې اواداره کړي چې باید د اوکراین نه
د افغانستان په ارتباط هم یو شمېر خلکو هم دا ویل چې وای امریکا له افغانستان او وتل او غرب همیشه ترپای پوری له چا سره ملاتړ نه کوي بیا بیا وازه په میدان پرشتي دي اوریدونکو اشاره هم دې موضوع ته چې په اوکراین کې هم له اوکراینیانو سره وفا و نه کړه ستاسو تفسیر څه ده
اول خو دا چې د دنیا سیاستونه او روابط د دوه ملکونو هغه په تعریف کې دا ده چې هغه د ګټو پورې نه ختي چې تر څو وخت پورې ګټه دی او چا په یوځای کې یې هلته چې کله ګټه ختمه شي دا هغه دی چې موږ شرکت ولنه لپاره دا دوستی معنا دا د رفاقت دی نو چې یو چا سره رفاقت شروع کونه به تر اخره پورې ما سره ولازي نه دا سیاست لکه دکانداري غوندې ته یو دکان نه مال اخلي هغه نو غوړي چې څوک دی که څوک نه دی ګټه دی هلته وي ارزان او خو اخلي کنه یې استزیه دا دکان نه دی بل دکان ته ځي نو دنیا سیاست چې د دوه ملکونو دا په ژبه مذهب پوروري پنجوالې په دې نه دی دا په ګټو باندې ولاړ دی نو د کومل چې کوم ځای کې ګټي وي ته کوم وخت پورې الته وي چې کله ګټه ختم شولې دا غي نه ځي
د افغانستان مسله لدې نظر ک تاسو توضیح کوي چې عموما ک په یو هیواد کې یو لوی کړکیچ رامنځته شي یو بل کړکیچ هیریږي د یو شمېر خلکو دغه اندیشنه ده
په افغانستان باندې درې مستقیم تاثیر لري د یوکرين مسله لکه یو چې تاسو یادونه وکړه چې کله نورې مهمه مسلې را پیدا کیږي نو بیا د افغانستان مسله هیریږي تاسو وګورئ چې افغانستان د جدي اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده اوس کانګرس د امریکا ته د امریکا حکومت وختونه وکړه چې شپږ اعشاریه څلور میلیارډ ډالر د یوکرين د سره بشري مرسته وکړي نو دا کومه کونه چې کوم د افغانستان سره دی وکول یا اراده درلودله طبعا چې په بل ځای کې مشکل پیدا کیږي نو هغه طرف ته توجه زی نو اقتصادي مشکلات خامخا رامست کیږي ځکه افغانستان په خپل خو ولال نه دی او دلته مشکلات موجود دي دویمه مسله دا ده چې په سیاسي لحاظ باندې د افغانستان مسله چې کله د دنیا د توجه نه ولېږي دا د منطقوي هوادونو مسله کیږي او منطقي هوادونه منو تاسو ګورو چې هغه د افغانستان په اړه خبرې نه لري ک ایران د پاکستان د یا نور هوادونه دي نو په دې خاطر باندې دا زموږ مسله چې څومره منطقي کیږي اما غوونه موږ د پاره نقص کوي او بیا دریمه مسله دا ده چې طبعا چې فقر وي لاس وهنې وي بیا نیابتي جګړه هلته شروع کیږي او د منطقي هغه ګټې چې کوم یو دي هغه متضاد نو افغانستان نشي کولای چې بیا دغه جنگ مهار کړی شي هلته نو طبعا د دې هغه مشکلات نور اضافه کیږي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ کیږي.
بله ډیره مننه. اصولي
یو خبره دا ده چې یو خبره چې
بله
بیا هم د دنیا په لوی سیاست کې افغانستان دومره لکه چې موږ فکر کوو هغه مهم دی که چېرې مهم دی بیا امریکا دې نه وتله دا وتل په خپل دا معنی لري چې دغه د منطقي او یا د سیمې لوی سیمې د مشکلاتو لپاره دغه پیغوسی دي او زه فکر نه کوم چې چین او روسیا او دا افغانستان چې زیاته سرمایه گذاري وکړي او ځان دلته اخته کړي.
ډیر مننه. اصولي صاحب تاسو په دې برخه کې څومره اندیشنه لري چې افغانستان ته به شا واړول شي او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ په میدان به بدل شي؟
چاروان سی محترم، اصلا تاثیرات حتما پا افغانستان بانده ورزی یو اقتصادی تاثیرات دی اگه بودیجه چی دی ماجرینو پا بخش که پا دنیا که دی دنیا پا یوادونو که ورکول که دلی دا پخوا دی سوریه و افغانستان ماجرینو تا تقریبا پا اکثر و دقیق که پا اخیر وقتونو که تنها افغانستان تا ورکول که دلی مصرف دلی دا افغانستان پا ماجرینو اسم حتما اوکراین ور اضافه کیگه او دا اگه بودیجه دی افغانستان دی ماجرینو نکمیگه. دوام مسئله د افغانستان په سیاست باندې موږ خپل سیاسيونو ونه کولای شو چې هغه کومکونه چې افغانستان ته هم سیاسيونو هم د طالبانو مشرانو هغه کومکونه چې تر 2023 کال پورې د 28 میلیارډ ډالر په شاوخوا کې افغانستان ته تخصیص ورکړی وو هغه موږ خپل د جنگ په کولو په زور باندې د قدرت د نیولو او د قدرت د نه تسلیمولو په نتیجه کې او په غلط مدیریت سره د افغانستان د خلکو د غریب وګړو د خولې څخه د لقمه د ډوډۍ لاسمو ورکړه او هغه پیسې امریکا بهتره وګڼلې چې په بل ځای کې مصرف کړي. دا دوهم مسله ده د خپل د اوکراین جنگ موضوع حتما په افغانستان باندې تاثیر غورځوي چې افغانستان به د دنیا د سیاسي د دنیا د هیوادونو او د سیاسيونو ترمنځ په دویم قطار کې قرار ورکړي ځکه د دوی ټارګټ روسیا ده او د روسیې کمزوري کولو لپاره د ټولو لارو چارو څخه استفاده کوي او د جنگ نیابتي جنگ په افغانستان کې فکر نه کوم بدون د پاکستان دا سی یو هیواد فلم په افغانستان په دنیا کې موجود وی چې په افغانستان کې جنگ ورته ګټه وکړي. پاکستان هو کومه منطقه کې منطقوي له سیاست د افغانستان او په دې منطقه کې موږ صرف منطقي ته موږ سیاست ورپاتې شي د پاکستان په دې کوشش کې وی دی ایران په شمول باندې افغانستان
یو قوي دولت جوړ شي. کچرته د امریکا او چین او روسي او د غټو هیوادونو دلچسپی نوی په افغانستان کې بیا د سیمې هوادونه یو په بل یو بل سره سیالي کوي قاعده هم داسې د مخکمن داسې وو
مثلا روسیا او د روسیې دلچسپی په افغانستان کې د داعش ډېر دل چې ډېر نشي او د خپل سرحداتو د تاجکستان او ازبکستان د سرحداتو ساتل دغه دلچسپی د نور دلچسپی دلته نه لري. امریکا کوم دلچسپی چې درلودلې خو هغه دی ولاړل دومره مهم نه د افغانستان اوس ورته او د اخیری کومکونه هم چې کول د دې لپاره چې دنیا به ورته پیغورونه کول چې تاسو باندې ولای کې داغه د یک مکتکان راغلی موږ منطقي ته پاتې کیږو که موږ خپل سیاسيون فعلی دولت دغه مسله د مشکلات حل نکي او خپل په افغانستان کې یو قوي دولت جوړ نکي ایران او پاکستان ته ور پاتې کیږو چې بدبختانه د دوی د دواړو د رقابتونو او د جنگ میدان بګرځو او بیا موږ زموږ په لاسونو باندې افغانستان ورنيږي.
اعظمي صاحب مخکې اصولي صاحب وویل چې امریکا ته نور افغانستان مهم نه دی او د څمرستي چې هم کوي د دې لپاره چې وشي چې په افغانستان کې شل کاله حضور درلودونه دا کدوی ته مشکلات ایجادی شنو دا مرسته هم کوي. تاسو هم په دې باور یاست چې امریکا ته نور افغانستان مهم نه دی؟
افغانستان په یو نه د طالبانو نظام یا طالبان او یا نور ګروپونه به په هيسي پراکسي یا نیابتي ګروپونو په پای استفاده سي د امریکا د مخالفینو په وړاندې کنه. زه فکر ما فکر دا دی
چې امریکا د افغانستان وسلې د دې شک نشته، مګر بیا په دې وطن کې ډېر زیات دلچسپي لري او منافع لري. ګوري د روسیې په نویم کلونه کې د روسیې په ګوندو کول په افغانستان کې وزنی لارې امریکا ته دا و چې یو نیابتي جنگ په واسطه باندې روسیا د خپل قدرت او زور څخه راښکته کی. اوس نه یوازې د روسیې تهدید دلته شته، بلکې د چین تهدید هم شته. امریکا غرب هیڅکله نه غواړي چې شرق دی داسې یو قدرت دی راپورته شي چې د امریکا د اقتصاد کله نیمایي اقتصاد دی اوسېږي، او یا هم د عمره زور دی ولري چې امریکا په واقعي معنا باندې چیلنج کړلی شي. صحیح دی، دنیا اوس بای پولر د روسیې ابر قدرت دی، امریکا ستا چین یعنی سرپورته کړی دی روان داسې بریښي چې دی شاید یو ابر قدرت اوسی د دنیا. مګر امریکا د دې زه فکر نه کوم چې د قدرتونو ته یې ځاور کې چې دی په پوره معنا باندې ابر قدرت شي. نو ګیم غټ دی، او زما معلومات دا دي چې د داعش مسله په افغانستان کې په راتلونکي ډېر کم وخت کې شاید ډېر زیات پراخ شي، او دا په هغه ولایتونو کې چې د روسیې سره د چین سره سرحد لري تمرکز او فوکس پرې ټول هلته وي. که چېرې دا کار وسي تاسو په دې مطمئن اوسئ چې دا د امریکا لپاره امریکا فکر کوي چې دا زموږ لپاره ډېر کم په کم مصرف باندې هلته یو نیابتي ګروپونه ساتل زموږ په نفع دي، او کیدلی شي چې زموږ رقیبان یو نوی تهدید کړي او د هغوی اقتصادي او کم دفاعي پرمختګونه چې دي هغه یو نوی په دغه کې وساتي، په حالت د چک کې وساتي چې دوی مخته ولاړ نه شي. نو زه فکر کوم دا کار بدون د یو پارټنر په افغانستان کې او بدون یو پارټنر په منطقه کې یو همکار په منطقه کې زه فکر کوم د امریکا لپاره شاید ناشونی نه اوسېږي. په همدا خاطر باندې امریکا زه فکر کوم بیا هم پر پاکستان باندې ډېر زیات باور کړی دی. کدا د بل ملک رئیس جمهور په داسې حالاتو کې یا پرایم منسټر سید اعظم په داسې حالاتو کې سفر کړی وي روسیې ته، شاید امریکا ډېر زیات غبرګون شولی.
میاخیل صاحب، دوهم اوریدونکی مو له ملګرو ملتو او امنیت شورا شاکی و، ویل چې ملګري ملتونه او امنیت شورا ولې دی په اوکراین د حمله مخنه نیسي؟
اول خو زمونږ د دوستان د امنیت شورا یا ملل متحد مستقل نه دی، هلته که هر څونه فیصله وشي قدرت بیا د 15 هیوادونو سره دی چې هغې کې چین ده، روسیا ده، فرانسه ده، امریکا ده او انګلستان ده. نو هغه د ویتو صلاحیت لري. نو ملل متحد سره چې دغه پی 5 چې کوم یو ته وایي دا 15 هیوادونه چې هغې فیصله ونه کړي او هغې پیسې ونه کړي، نو ملل متحد څه نشي کولی. کله چې دوی بیا ګټې په خطر کې وي او یا فرضاً لازمي وګوري، نو بیا هغه صورت کې پی 5 بیا په مسالو باندې توافق کوي.
میاخیل صاحب، مکه د عمران خان د سفر یادونه وشوه، په اوسني وخت کې چې روسیې په اوکراین باندې حمله کړې ده، مسکو ته د عمران خان سفر د لویدیز لپاره څه فکر کوي چې عادي خبره ده؟
بسره چې پاکستان خو د کلونه کلونه دغه لوبه ولوبوله، یعنی د ګیمې ولوبول چې یو لاس یې د چین سره و بلې د روسیې سره و خپې دلته د امریکې سره وي، نو زه فکر کوم چې پاکستان اوس په هغه اهمیت چې کوم یې پخوا درلوده امریکې لپاره هغه نه لري. اوس په اقتصادي لحاظ باندې هم د امریکې لپاره زیات مهم ده، نو خپل هغه اعتبار یې د لاسه ورکړی دی. نو دا چې حتی د سی پی ایک کوم مسله چې کومه روانه د چین سره، یعنی هغه هم هغه څنګه چې فکر کېده چې چین به خپل ګواده ته ځان ورسوي او هلته به صحیح کوم پروژې چې کوم یو دی عملي کړي، هغې کې مشکلات یعنی رامنځته شوي دي. نو په دې خاطر باندې پاکستان په ډېر مشکل یعنی موقف کې دی. بله مسله د داعش مسله، غواړم چې د افغانستان داعش دا د پاکستان پروژه ده. کله په یو نوم کې دی، کله په بل نوم کې دی. زه په ننګرهار کې والی وم، دغه داعش د ننګرهار چې کوم یو په ننګرهار کې څه پکې لشکر طیبه وو، څه پکې ټي ټي پي وو، څه پکې د طالبانو نه څوک مرور شوي وو، او مرکز یې ما خو ته په ورګدایي کې دی. نو کچېره داعش تقویه کیږي دا هم د پاکستان پروژه ده او زه فکر کوم چې غواړي دغه پروژه په چین هم خرڅه کړي په روسیې هم خرڅه کړي چې ما سره کومک وکړي کنه داعش راځي او ستاسو یا مرکزی آسیا دا بے ثباته کوي. بل مسله هغه یو ورور چې رادیو چلان کړی و دا هغې مطلب دا و چې نو موږ ولې امریکې سره روابط درلودل. دا باید اعتراف وکړو که امریکا په هر منظور افغانستان ته راغلې وه خو د امریکا د موجودیت نه موږ صحیح استفاده ونه کړه او دا په حقیقت کې موږ دپاره په یو قیمت تمامه شوله. نو په دې خاطر باندې تمن هر څوک چې یو چیرته ځي دي او ګټې او هدف دپاره به ځي. اما یو شی مشکل دا و په افغانستان په سیاسینو کې د حکومت په اداره کې چې ټول په دې عقیده و چې امریکا نه وځي او افغانستان ډېر زیات مهم دی او هغه څوک چې په پالیسۍ کې دخیل و هغې وویلې چې امریکا خامخا د دې ځای نه وځي باید د دې موقع نه استفاده وکړو. نو په دې اساس باندې موږ صحیح استفاده ونه شو کړلی.
ډېره مننه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل، د ولسي جرګې پخوانی استازی کمال ناصر اصولي او د جنگ او اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 9400 او 15000 نوي مندل شي.